Moiki jau lauduta mrasta urse ki gilursa taloshko che lur poco.
Не знам се пакали обанду ке лека ценга целе нору емканату малумату на лери пати ди я ушмир коране усе мангаута целе руте дага маузат инджуно та науаи ау яу давел ага инджуно там шарм хкари. Пазино симо ке деси лидел севи че падага даура ке хамаха хуи ди инджелей бадлиги тунд хуи си бад хуи си дага маузо бани хабер рата вакей цумра бад тасир кавалей си.
Да даура дира сахта даура да. فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیج دی خوارنشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید حال تا داکتر تا نور لکی پیغلا وی چو او پیغلا دوست بکلی پی خبر شو چه والا داکتر تای بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باری تنور سی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدائی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ناتو تا چه حتما کم خونه بوی خواهد زنه و خوره سی کنه زنه و ستری استومانه ده کرلور ورتویلی کل کاری پسر دیه زان تای ده خوالو تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسلمه ورکیوی یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی درکوله چه دا په څه حال کې ده دوام دا چې دانش ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې گرفتاره یم د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دانشي کړم نو دا برخورد چې چیرې د لور سه په کورنۍ کې یا د خور سه په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سه مخامخ کې یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کې هم د کمکونی لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه ته مخ باید د دیته د تقوی دوا ورته وزیشي
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري لکه څنګه چې تاسو وویل خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه مې اینجا مثلا درانه کارونه نور مکام اصلا پولی و پرتی تم مجا و درانه پیتی ما پورتا که پا هم دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی چون را دغه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه ما نکار تو هایی چه مکوت از شاین
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې خو دلته هغه کورنۍ ته ځیر شو یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وي په کور کې یا مشران ته د مور نه مشران نورې مېرمنې وي د کشرانو خبر به کې وکړو یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي څه پېښې وي دي کله د خبرې وي دا به څه رقم مریضه وي دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې دا څه مشکل لري نو ته خو ښځه سبب ده تا ته کور در د غاړه کې دا نه څه خبره ده دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی نه دومره باید تاسو هغه ونه کړئ استراحت ونه کړئ دا نه ورته ویل کېږي چې څومره معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي او دا چې باید دا ځان لوم د نکاح دا باید درانش پیټیشن پورته نکاح په ډېر نادراتو کې ده تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کم کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کوي چې کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده انجو کې پټي درنت کارم کو ځانم لوم دی او د پراتون کې کې په سلو مشکلاتو سمخ او وخت بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه دا به په راتلون کې کې مور وي یا په یو کور کې ګور وي اما زه تل سالم منګور اما مجرد چې د ودی یا د خېلو کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات خوري ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کی چې ښځه باید ټول معلومات ولري هغه معلومات دانه لري نو دا مشکلات یقینا شته دي خو ما مخکې درته وی چې شاید کو 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دوه اکله لږ سالم نظر ولري اما 50% نور عیب کې نه ده
بله میرمن نظامی لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یو انجلۍ چې په استراحت کې میاشتنی مریضی وقت که نو بیا خلق ویز دا خودت مرز لری. ام ده غسی دکتر تا دی بیول پا مسئله که کورانه نغواری چی زوان انجلی دکتر تا بوزی بیا خون سایی اولادی دکتر تا بیخی لری خبره ده و اک دا چوکوی بینی که باوایی چی ولی بوتله پا دی باندی خبری را تا وکی
یقینا چی دی تا ایگ معلومی اون سایی اولادی دکتر تا خوب به هیچ صورت نبرا لکی پیغل انجلی پترافو که دکر دیر غد حیب ده ده نویی چی ده دی ضرورت ده اما پا اشد ضرورت ده چی زن وقت دست یو حالت ورت پیخی چی پا دی باند زفرتی او دی درد زیاد درد ندازه تی طاقت نلیری مجبور دی دی دکتر سمشوره و کازه که پدو وقت که دا خپل جامعه پاکه و نساتی که دا زان پاکه و نساتی واضح خبره ده چی میکروب وجود که زیادی دی دی هغه دی میشتنه درد ست چند زیادی التهابات موجودی دکتر تزورت کی باید دکتر تا بوتولش اما در هغه وقت دغه مشکلات حل کده ایسی چی مورل رو پراتوسی موتا لاسرسای ولی رو منفی ده دو چه دهی هم لاسرسای دکتر تا ولی ری تلویزیون و رادیو تا ولی ری در پیساب دکترانو تا چه معلومات ورکیوی کلیوبان رو تا وستی حل تا دنجده نباید دکتران موجود بی یا حق کسان موجود بی چه نمیرمن چه دمیرمن ساب دوم اکلا باید خبره وکا نو ده مشکل دوم رغت مشکل ده چه دقیقتا نغارد چه دکتر تا بوزه نو ده آمپوهاوی تا ضرورت لیری شرایطی که باید وظیفه دادیم میرمنو ده چه باید دلتا سرده زان و روستی و اول پختنه تو که چه تا ست رقم برخورد اول خاموری تد خپل زان ست رقم برخورد که دید تد خپل پیغلی رو ست رقم برخورد که دید پیغل ده زان ست رقم برخورد که دید نه تنها چه تنها ده پیغل مشکل دیده اغو مور چه حلطه شپاگوه اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد وره تی دونه ست چند مشکلات لیری در طول آمپوهاوی تی ضرورت لیری چه هم در رسنه دی طریقه و هم دی نجده نه باید ورشی گروپونه وی سیار او دی دو مرمانو سا باید مرسته وشی
این جونو تا او مندو تا یا مشوره تاسو ولاره چه پا دق دوره که دوی کم تکی پا نظر که اونیسی که تا هم پخبروانه که خبری ورباندی وش ولی خب بیام پا نتیجه گیرهی که که تاسو یو چه خبری دوی تا هم ولاره یا
دیر از یه تماننه یقیناً چه دم مسائل مهم مسائل دی باید سرهی اساسی تکیو تا بس پی ولی ره و بیرتا دیاده مشوره پتوگه زدیوی مور پا صفات چه خپلا هم آقا دی اولادون لارم ای ما طول ما اینجو تا خواه اینجو تا دا توسیه دا چه پا دو مرحله که باید خپل نون تا دیر توجه که خپلو خورانو تا مثلا خویندی دید وادر شوی اما مجرد خویندی دیدید چنوی پیغل ده غوط باید دیده توجه شید با ده هر لحاظه اول ده دو لحاظه چه باید دا وپوی اولیشی چه ده کومه مرحله ده اولی ده حالت رسی دوام باید ده ایده سمرسته وشید و ده کورپ و کارونو که اجازه ور نکرلشی چه دادرانه کارونو که یا دیر زان ستره ای که او یادا پا اغو حالت که درد لیری فشاری کتا دی باید اجازه ورکاش دا استراحت میکن نو که چیری خپلو خویندو او لونو تا جدی توجه لیرو اغا بیو سالما مور وی اغا بیو سالما میرمن وی نو پا دو وقت که در طول و مسئولیت دی هم دی میندو هم دی اناغانو هم دی کاکا دی خدزو هم دی اناغانو هم دی خالگانو در طول و مسئولیت دی چه باید پیغلو تا رهنمایی و کاود پیرمسته مرسته و کاود مثلا که مرسته پدو مانا چه دیرو درنو کارود نو تای پرینگ دی دی جامو پیسه که باید معلومات ورکاش داخل جامعی ترقم مساتی یا باید دان ترقم مساتی نظافت پیسه که باید طول معلومات باید ورکل شید چه تو دا پراتون که ده مشکلات سمخ نشیده ما هم توسیر درنو خویندو منجو تا داده چه دو مرحله که لطفاً متوجه زانونو تا وسیه چه نن سبا پنره که زخت دیر مرزونه دی او تاسو هم ده مرزونه نماروی دلائده یا ده رحیم ده سرطان رحیم زخت زیاد ده اغا دلیلی یو دلیلیم ده اغا ده چه سرائی ده زانه سفام نکن پاکی پر نظر که ننیسی نا پاکی پر وجود که زیادی یا دیر کم خونکی تقوی دواورت نرسی خود خواهر سمنه ور ترسی پا دقو وقت که رنگ آرنگ مرزونو گرفتار یکی سرده باید دی اول زنه توجه که پا زن که دیر اشد ضرورت کورانه توجه ده دو نویو پیغلو تا
بله دیر زیاده مننه تا زونده سلامت وسی
مننه ده تاسو نام شالا وسی
دا چې ځوان انجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي نسایي ولادي ډاکټره نجمل سما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پایل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مونږ لري. زه خپله داسې کسانو سره مخ شوې یم چې له واده وروسته معاینه ښیي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پرېښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډېری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سي ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
من بخواهیم در آینده فول حتماً به جامعه تقدیم کنیم تا اعتزال سن دخترهای جوان خلیسیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلي چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضي وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې زړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وي. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې در راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه، دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون سے مستعده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې دې اړیکې وې.
بله، هدف یې څه وو استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا وه د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا وه. اړتیا په دې خاطر وه تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا 1000 کالو راو دې خوا څخه، د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو، په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، خو هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په آخر کې، یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې، استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر ننه پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستری واړوله. ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2016 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه، او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې، یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وه، د دې څخه چې موږ نه شو اخوا تسولیا. کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځپځیانه د غړو سره یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه د پښتنو څخه ماسته و د نورو توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت ویدو وغوښتو هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبې ګوري چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دیر چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې د غې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا د تلګیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دغه رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد و اسرار محبت دې سړي بل کتاب هغسې د اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو، البته په آرمي کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلي دي. منظور مې دغه دی، دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه ده پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړي سم شاګردان حتی په پښتو ژبه باندې سم ډیالوګ کولی سره خبرې اترې دا د دوی علاقه مندي صحیح بیا دوهم و بیا درېم و همدارکه خو طبیعي ده. دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم وي ځینې زیاتې خبرې. په هر صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو رقم زه به دغه واده ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډیپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کسه معمولا لاس یو ولس یا تر دولس کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
تصویر چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصل اوس دنیا ټوله ده څنګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بیکار په دوی کې نه دي نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي. ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه غو سره کار لري. نو مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان واسطه یو یا دوا یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد ته واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په اوونه لپاره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا دوی بیا ځي دغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی هغه لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارټمنټونه هم هلته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیانې لري، دلته خو یو سره محترمه ادارې منځ کې دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو دپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کړي دي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کړي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستاسو ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې د تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوفن د لپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه پانتونونو کې یعنی دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پیژنئ چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونه دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې کیسونه ویزې نو واخېستې ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پام دی ترلاسه کړو. نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیټ نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې تاسو څنګه کې سره نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
ښاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. فرض کړئ یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. د دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان سر علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت ظهرالدین څخه کافي ډیر کلونه کېږي. خو تر هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرصت د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته ځي. البته هندوستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده. اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو داسې دی چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندوستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دامه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځته نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلوده د همدې توهمیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم. اوس هم په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خو دغه یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شاهي اوبه نه وي، شاهي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کومه اشتباه نه وکړي، تاسو راغلي او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار می محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنیو د کانسلر یا نوې زوکړی داود خان د کودتا په 1950 کال کې متقاعد کندهار څخه د پلار وظیفي په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معینې مودې چې 2000 پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دواړه زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري کار پوسټونو کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت. لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا څه ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرره انتخاب د کمیټه او د تصفیاتي علمي د کمیټه غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې زه کابل کې وم، د 3-5 کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپلو دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات په هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنې د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر اوس دفتر وکړي، او دغه مراسلات، دغه مکاتب، دغه فورمې، دغه مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړول. دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
د مرکې په پای کې. ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وینو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به بېرته سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده. په هڅه دا هند دی. نو دلته بې حده مشکله خبره ده. خو خیر، دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه زموږ ستاسو په هیواد کې، دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه وي مکتبونه، او په دوبي کې رخصت کېږي. نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کېږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا 15 پورې د دوبي بیا بیرته دغه رجستریشن شروع کېږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یا د بلې میاشتې شروع څخه هم بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند د پلازمېنې نوي ډیلي په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samosa parta da hijran wahaliya samosa parta da hijran wahaliya dabagare mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sa sa ga ga pa pa da
sa sa ni
kabal da go lutakti praya kabal da go lutakti praya samaya ji ji mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kanda ha shin arghandavat kandahar shin arghandavat kandahar shin arghandavat kalar mi waswa kalpatake terava
sarigada pa
kalar mi waswa kalpatake terava மாத்தாம் தசோல போவன் கபின்ராஜ மாத சேரன்ராஜ ஓஸ்மான் கௌர மாத சேரன்ராஜ ஓஸ்மான் கௌர மாத சேரன்ராஜ ஓஸ்மான் கௌர